عمومی ریاست زن دغه شته چې هغه منتظر دی هم دې تنازې تر څو دغه خرګوټو پلانونه راشي چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورسه او د هغې پسې به په نورو ارمنو کسانو ته په دغه خرګوټو کې نمرې ویشل کېږي.
ځواک صاحب، تاسې ډاډ ورکوئ چې په نږدې وختونو کې به دغه پروژه شروع شي؟
انشاءالله، چې په دې برخه کې والي صاحب دوه ورځې وړاندې یو هیئت ټاکلی دی چې تر څو د ښاروالۍ سره له نږدې کار وکړي، د طرزالعمل او قانون مطابق په شرایطو برابر کوم کسان دي هغې ته به دغه لړۍ انشاءالله چې پیل شي.
مننه.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لننه شاوخوا څلور لسیزې وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدراعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرانس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرانس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل او له ایران سره یې د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمني هم نسکوره شوه. بندي او بیرته خوشی شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه د خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړي کړی ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قدرت الله ځواک ته سرکلی وي. ستړي مشي که څه هم د موسی شفیق د مرګ خو ډیر کلونه شوي دي، ولی حکومت دا وپتیله چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي او داسې کانفرانس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمېر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل څه دی؟
لومړی سر کې باید دا ووایم چې دغه کانفرانسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح سي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا ولر سه نورو هیوادونو ته هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلان د ستورو په حیث پاتې دي، دوی هغه شخصیتونو المانزي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل المانزي. مشخصا رسم تاسو پوښتنې ته موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان په سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی ده غرب لکته نسبت شرق لکته. موږ په اوسني وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیا بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیا بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده له هغو سره په یوه لاره روان سو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کیږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سولهی سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلیږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که دغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونی سو لسته یو بسونو، ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم و چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکو او یو څه واخلو تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلوري روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلوري څه ډول و؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموي د خپل وخت مشهور علماو څخه ده، قاسم پاته سوی و ظاهر شاه په وخت کې ولاغنه مخکي. همدارنګه موسی شفیق لزګیدونه وروسته دینی مدارس ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، لاغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي. او همدارنګ موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر زیرک په تحلیل سره ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره د سړي ته څرګندېږي چې د سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر، د معین په حیث، بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث، او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، یعنې دولسم سیم نه چې فارغېږي، نو دی د یو دولتي بورس له لارې مصر هیواد ته ازهر ته مراجعه کوي. هلته خپلې زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځینه کله چې دی خلاصېږي د ماسټري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلودله. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر موثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې د هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کاموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوخت و اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو، او لغه نو وروسته چې دای کلام امریکا ته زی دای به خپل ځان په باره وایي چې زه کلام امریکا ته ولاړم، نو د ټولو تجربه په نتیجه کې چې مدارس کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې د یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر پر پیدا کی، ماته یو نړیلی درک دغه نړیلی تدای وای چې زه خپل لار وایم، د زما خپل لار. او ډیر دوستان وای د سلارم چې ممکن د نړیلی سره زما د فکر سره موافق نه وي، د دل دوستان نه د نوم نه خلی مونته ظاهرا ښکاری شي د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی خي، نه خپل پلار د سره موافق او خپل لار کې، او نه هم د خپل لار، او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې د روشن فکر یو سمبول بل کې د افغانستان.
دلته سو بغړم یو پښتنه مطرح کوم، کله چې د سید اعظم کیږي په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وي، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي همدغه خلاصي دا سره سم چپی ګوندونه او د داوود خان یو شمیر پلویان غوي په د تور لګي چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته اوخته دي. څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتون تل لوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او د یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشی کړ.
اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دای په هیڅ صورت اخوانی نو د کې شک زاینست. ولی حکمتیار خوشی کړ، د حکمتیار په خوشی کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، تر څنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل ورسید، او دای دغه په تور باندې بندیسو موسی شفیق په خوخی لحاظ باندې دلته، یعنی هغه مدارک چې هغه د ثابت کی چې حکمتیار د کار تر سره کړی دی، هغه مدارک شتون نه درلود. بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویل له چپیانو سره چپو،
لامل څه ول چپو
اله تون لري. موسی شفیق په خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډیره ترجیح ورکوله. د دې ممکن ویل سی چې د امریکا کې زده کړې کړې وي، ممکن ویل سی چې د دینی پس منظر لري، په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مقابل کې درېدلي خلک، یعنی یو ډله یې د عقل کټول نه. نو دغه دوه عواملو ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل دی، عامل ده، د دوه عواملو کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نه زړه توری وو. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتل د تیبل نه ورکړل چې موږ سره ګډون وکړو، دوی ورته ویل چې ګډون سره نکو. د داوود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره په هغه مرحله کې چې داوود خان کودتا کوي یو لامل دی. دغه چپیانو مثلا انقلابی افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دوه سیستمونو مثلا مخالفت کړم استسوي، ول خپل کمونیستي نظام په روسیه کې دمدس یو خبرګون په نتیجه کې کړم استسوي، تزار د روسیه دوی وشړو وی وژ او انقلابی وکړت.
رازوم دغه ته غوړم باسو کوم، کله چې ایران سره د هلمند او بو پر سر تړون وشو، یو شمیر چپی گوندونو او د داوود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل. دغه لاریون یو څه وخت دوام وکړ، له هماغه ځایه دغه د نفرت اور رو رو تیزیده، حال دا چې اخر کودتا پسې وشوه. لامل یې څه بولئ؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکې اړیکې ښې وي، آیا همدغه لامل یې وکنه کوم بل سیاسي لامل لر؟
دغه هم کېدی سیاسي لحاظ باندې د مفاهمې ته موږ په بده سترګه ګورو، مصالحې ته په بده سترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولرې چې یو څه د اخیستلو لپاره بیا پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسی شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده. موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند د اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی، نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکوم که زور لري راځه زور ووهه، او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لري، زور نه لرم، بله ورځ بیا راجېږم له تا سره زه خبر کوم په دې رابطه. موږ نسو کولی چې د اوبه په چا باندې بندې کړو. موسی شفیق په دغه هغه باندې پوهېده، او په زمین کې چون د ده سیاست بیا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری، په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه چې حتی ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وې، هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند اوبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان ځین نورو کړیو، ولی مثلا د موضوع ډېره هوا ورکړله او دینه یو غوغه جوړه کړله، لاریونونه اصول ستونزې جوړه سوې د موسی شفیق په وړاندې. دا یوه پلمه وه په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شاه په وړاندې، موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په حقوقي لحاظ باندې هیڅ اجرایي ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. د هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببره کارمل غړی ده، او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې سوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب سوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه واضح ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل سوی. چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژه. چپیانو نور ډېر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو، یعنې که سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای، ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګه یې، نو خو بیا له تا نه پرېر سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه همزتي کوې.
خو په هغه وخت کې موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور کودتا
ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله، داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې دی په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کړي، بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزېږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپلو مخالفینو په وړاندې. یعنې دی صحیح ده چې په نظربندي حالت کې ساتل سوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل سوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دایم مشورو ته مراجعه کوله، او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو له هغه نه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي، څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ، د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسېدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د ده شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده، او همدارنګه په دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه، تر بیا ښې چارې.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com